دغه تړون ته ورګرځي او ایران یې د بیرته ستنېدو وړاندیز رد کړي. پر نورو لارو چارو خبرې پیل شوې دي. بلینکن او پلیټ د دغه څرګندونې پرون په واشنگتن کې د بهرنیو چارو په وزارت کې وکړې. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 کال کې خپل هیواد لا دغه تړون وویست او پر ایران یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. د دغه اټومي تړون د ژغورلو لپاره د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبرې له هغې وروسته درېدلې چې د ایران سخت دریځه ولسمشر ابراهیم رئیسی په تېر جون میاشت کې واک ته ورسېد. ښاغلی بلینکن ویلي چې د ایران لپاره بیرته له دغه تړون سره د یو ځای کېدو وخت ډېر ژر له لاسه وځي. خو لیپټ د اسرائیل پر خبرداري بیا ټینګار وکړ چې د ایران د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره به له پوځي ځواک څخه کار واخلي. په انډونیزیا کې بالی ټاپو د سیلانیانو پر مخ پرانستل شوی دی. دا جزیره په انډونیزیا کې د کورونا ویروس د مخنیوي په مخه د وضع شویو بندیزونو له امله له یوه کال راهیسې د بهرنیو سیلانیانو پر مخ بنده وه. دا ټاپو نن په مشروط ډول د سیلانیانو او سیاحانو پر مخ پرانستل شو. د غذایي ته ورتونکي سیلانیان باید واکسین شوي وي او یا د کورونا ټست منفي وي. په انډونیزیا کې اوس مهال هر ورځ له زرو ډېر د کووید 19 پیښې ثبتېږي. په ناروې کې پولیس وایي هغه 10 کلن ډنمارکي سړی چې د غیشو او لندۍ په وسیله یې 15 کسان ووژل اسلام ته اوښتی و. د پولیسو په وینا د دې سړي د افراطي کېدو له ویرې پولیس له نوموړي سره له مخکې تماس کې وو. د یو نوکریوال پولیس افسر په شمول دوه نور کسان د چهارشنبه د ورځې په ماښام د ناروې د پلازمینې اوسلو جنوب لویدیځ ته په 8 کیلومترۍ کې پراته د کانګسبرګ ښار ګوټي په جلا سیمو کې ټپیان شوي دي. د ناروې د پولیسو یوه چارواکي اولی بریډروپ خبریالانو ته ویلي له افراطیت سره د دې سړي د تړاو له کبله له مخکې ویره وه او نوموړی له 2006 میلادي کال راهیسې د پولیسو تر څار لاندې و. په ناروې کې له 2012 میلادي کال را وروسته چې یوه ښي اړخ افراطي سړي د ځوانانو پر یوه کمپ برید کې اویا کسان ووژل، دا لومړی ځل دی چې په یوه بل برید کې په 10 شمېر کسان وژل کیږي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
په افغانستان کې اقتصادي بحران او هغه سیاست چې نړیوالو ته د منلو نه دی یو ځای شوه دی، څرنګه افغانان دا ستونزه حل کولی شي؟ دا سریب چپو کې د پروګرام کې د دې سوال د ځواب لټه کوو. احمد شیبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د شنبې او یکشنبې په ورځو د قطر پلازمینه دوحه د طالبانو د استازیو او امریکایي پلاوي د خبرو کور بنه وه. اسوشیټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې امریکایي لوري له طالبانو سره ژمنه وکړه چې په بشري برخه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د امریکایي پلاوي او طالبانو د دوه ورځنیو خبرو په سبا د طالبانو د پلاوي مشر د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز جو بحث ته ورغوښتی و. دی غونډې ته امیر خان متقی وویل چې واشنگتن باید د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد کنګل شوي ډالر ورپریږدي. ده پر امریکایي لوري انتقاد وکړ.
تلسو میاستو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایي ډګر کې سدی په زرهاو کسان استل، یو چاته هم ضرر ونه رسید. کاش کې د هغوی په یوس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای، کاش کې د هغوی شتمنۍ نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه سیغه په دې موضوع کې ښه غور وکړي، دقت وکړي او بشری مسائل سیاسی مسائلو نه جلا کی او له بشری مسائلو نه د فشار د عالی کار وانخلی.
واشنگتن د افغانستان د اثر زیر مددی لپاره کنګل کړی دی چې وایي که پر کابل واکمن حکومت له نړیوالو اصولو سره سم بشری اصول رعایت نه کړي، ښځو انجونو ته حقوق ور نه کړي او داسې حکومت جوړ نه کړي چې ټول شمول وي، دوی به دا پیسې ورپرې نه شي. شغله متقی وایي چې د دوی حکومت هم شموله دی. د افغاني حکومت په لسکونو سره مامورین خپل کارونه مخته وړي، یوازې سیاسي پوستونه دوی خپلو خلکو ته سپارلې دي. که طالبان خپله خبره کوي، نړیوال پر خپله خبره ټینګ وي، بې وسله افغانان به څه کوي؟ وال سټریټ جرنال رسپانه په یو راپور کې لیکي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سخت وچکالی ده. بل لور ته د سون مواد ګرانه شوي دي. د مخلص پونم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتونه د ګازو د پیټرولو د تیلو به حتا زیات لړ شوې دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډیر زیات مخ دي. نو د هغوی د دې ګازو د دومره د قیمتي توان چیرته لري؟ نو د چارواکو څخه مو هیله دغه ده د دغې قیمتونو کنټرول وکړي.
په کابل کې یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ او یو لیټر پیټرول په 80 افغانۍ پلورل کیږي. که د دې قیمتونو مخه ونه نیول شي، شاید په ژمي کې وضعیت نور پسې خراب شي. ملګرو ملتو خو په یوه راپور کې ویلي دي چې په ژمي کې ممکن 1 میلیون یوازې ماشومان له لوږې او سړې هوا خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکړي. د خبرونې میلمانه مو دي ودیر صافی، د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکي. دوی ته شرح لاس وایم. استاد صافی، په پرمختللو هیوادو کې چې ورته ګورو، تر ډیره حکومتونه نظریاتي نه دي، یعنی پر یوه مشخص ایدیالوژي ولاړ حکومتونه نه دي. خپلو ګټو ته ګوري چې په څه کې ګټه وي، هغه نظر خپل ګڼي. د طالبانو حکومت چې پر خپلو اصولو درېدلی، څرنګه کولی شي ستاسو په باور چې هم خپل اصول وساتي، هم نړیوالو ته قناعت ورکړي چې مرستې ورسره وکړي او په رسمیت یې وپیژني؟
ډیره مننه ستاسو د پوښتنې نه. په وروسته د سلامونو احتراماتو د تقدیمولو نه ټولو ته خبره دا ده چې طالبان که نظریاتي دي یا نظریات لري یا ایدیالوژیک خلک دي، دې کې شک نشته چې د افغانستان وضع دې حتی خرابه شوې وه. فساد دومره لوړ شوی و چې غیر دغې نه چې همداسې یو ایدیالوژي لرونکي پارټي راشي، قدرت واخلي او مسایل اصلاح کړي، وطن آرامه کړي، بله چاره نه وه. نو دوی چې اوس راغلي دي سره د دې چې دوی خپله نظریاتي لاره مخکې بیایي، باید خپل حکومتداري او خدمت ته د خلکو او د وګړو هم متوجه شي. دا هغه شل کاله پخوانی افغانستان نه دی. اوس دلته ډېرې مؤسسې راغلې، ټول جهان راغی، ډېرې لارې د پیشرفت مهیا شولې، نفوس ډېر زموږ بهر و، هغه دننه راغی، ډېرې آبادۍ هم شوي دي. اما وده اوس که دوی هر څومره شدیده ونیسي او د حکومتداري او ښې حکومتوالۍ په رازونو باندې ځان پوه نه کړي چې په هغه کې دوی ایدیالوژي هم ساتل کېږي، ولس خدمت هم کېږي او د اقتصادي بحران مخه هم نیول کېږي، هغه مغه شرایط دي چې دوی د امریکې والاو سره په قطر کې واورېدل. د هغوی نظریات، د دنیا نظریات اوري او دې ته شک نشته تر هغو پورې چې زموږ د ملي منافعو عامه نظم او د وطن خاورې په تمامیت پورې اړه ولري، په ضرر نه وي. کولای شي دوی هغه پالیسیګانې مراعات
کړي او
نړیوالې مرستې ترلاسه کړي.
مننه اعظمي صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان باید کوم ګامونه واخلي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي، څو د دوی حکومت هم په رسمیت وپیژني او مرستې هم ترلاسه کړي؟
سلامونه درنه میلمه او درنه اوریدم، سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم هغه کوم وعدې چې طالبانو د امریکایانو سره کړي دي او یا د افغان ولس سره کړي دي، زه فکر کوم که هغه وعدې پر ځای شي، نړیوالو پر دې فکر وکړي چې طالب واقعا پر خپلو وعدو ولاړ دی او د دغه اقتصادي بندیزونه او کوم پیسې چې کنګل دي دا فکر کوم لاسي. مګر سوال دا دی چې آیا طالبان اول کوم وعده کړی دی او آیا هغه وعده تر اوسه پوری عملي کړی دی کنه؟ طالبان ویل چې موږ به سوله راولو، جنگ خلاص شو نو به افغانستان کې سولې، یو عمومي عفو به اعلان شوی وي او هغه به ټول پخواني حکومت افراد او حکومتي افراد او هغه د امریکایانو خارجانو سره کار کړی هغوی به مسؤول وي. اقتصادي پرمختیا آبادی د افغانستان لپاره ویل دی دغه حقوق یو رقم حقوق د ټولو افغانانو لپاره ویل دي. په څلور عمده وعدې چې طالبانو تر اوسه کړې دي، مګر که چیرې په عمل کې وګورو، زه فکر کوم په دغه یو اړخ کې په پوره معنا باندې طالبان نه صادقه پاتې شوي دي او نه دې توانایي درلودلې ده چې دوی په دا عمل کې امنیت ورځ تر بلې خرابېږي. د طالبانو ځینی افراد چې په سم په حکومت کې دي او افراطي نظریات لري، هغوی د خارجي جنګیالیو سره کار کوي. عمومي افه اصلا عملي سوې نه ده، خلک خپل د کورونو څخه ایستل کېږي. اقتصادي خو طالبانو د وس دا ادا کوي چې اقتصاد مشکل په لاس کې نه دی، یو پیسې بندې دي. مګر طالب چې کله جنګېدی، یو ډلې په حیث باندې جنګېدی، دی همیشه پخوانی حکومتونه په دې دا کول چې تاسې موږ سره پرېږدي، دا هر څه به ډېر بهتره وچلېږي. کومه د یو اقتصادي برنامه چې تر اوسه طالبانو وړاندې کړې وي، کومه د معدنو په هکله باندې کوم یو یو برنامه چې دوی وړاندې کړې، نو دې کې تر اوسه طالبان بالکل څلورم د حقوق بشر مسایل دی. تاسې وګورئ ډېر زیات د حقوق بشر مسایل په افغانستان کې نقص کېږي. که طالبان د نړیوال څخه غواړي چې تاسې بشري مسایل تر سیاست جلا کړي، طالبان دې هم همداسې وکړي. یعنی د ښځو حقوق کته راشو، طالبان د اولې ورځې څخه په دې اقتصادي کنو دوی وویل چې موږ یو مشمول حکومت جوړو او مشمول مذاکراتي ټیم جوړو. وایي طالبان تر اخره پورې یو زنانه یا په دې په خپل مذاکراتي ټیم کې ودرلودل. نه، نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په ځینې شانو کې په خپل وعدو باندې ودرېدل.
مننه اعظمي صاحب. همدغه د میرمنو موضوع ته، د نجونو د حقونو موضوع ته راځو. استاد صاحب، طالبان په درو ولایتونو کې، کندوز، بلخ او جوزجان کې، نجونې پرېښتې دي چې مکتبونو ته لاړې شي. په نورو ولایتونو کې ولې دا کار نه کوي؟ که چېرته دوی په نورو ولایتونو کې وبخشي، په نورو ولایتونو کې دا کار ژر تر ژره ونه کړي، فکر نه کوي چې د نړیوالو اعتبار به د ښځو د حقونو په برخه کې په دوی باندې نور هم ټکنه شي؟
دا چې د دری ولایتونو کې آزادګان روان دي، فکر کوم چې دوی طالبانو خپل ویناو کې دا توضیح کړی دي چې هلته شرایط داسې و چې ممانعت د دوی د تګ د ښوونځیو ته او درسونو ته قطعا ضرور نه و، هغه موږ نه دي وضع کړي. او دغه ځایو کې چې تر اوسه پورې نجونې د ابتدایي ښوونځیو نه عالي او ثانوي ته موږ بند کړي دي، ډېر موقتي دي. دوی دپاره خاص پروګرامونه موږ مد نظر لرو او هغه طرزالعمل
بخښنه غواړم، دا خو د طالب نظر دی، لیکن یوې نړیوالې مرستندویه موسسې ته آیا دغه نظر د منلو دی؟
دا به هغوی ته د منلو وړ نه وي تر څو چې مواجه دلیل ورسره ونه ویل شي. نو طالبانو ته دا په کار ده چې خپل دغه دلایل چې لري کولی شي په کرسیو کېنوي، هماغو نړیوالو موسسو کې هماغه بطرح کړي چې څه شی دي واضح او په ډاګه کړي، بیا یې عملي کړي ورته چې هغه هم په نړۍ د انسان حق لري چې عالي تحصیلات وکړي او تعلیمات وکړي.
مننه استاد صاحب. اعظمي صاحب، په سیاسي برخه کې تاسو ځینې انتقادونه په طالبانو باندې لرل، لیکن په ورته وخت کې طالبان ممکن په خپل منځ کې ځینې مجبوریتونه ولري. تازه یې ویلي دي چې ځینې کسان له خپلو صفوفو لري کوي. آیا تاسو په دې باور یاست چې طالبان که ځینې اصلاحات رامنځته کوي، ممکن له خپلو ځینو افراطي ډلو یا افراطي کسانو چې د دوی په صفوفو کې شته له هغوی هم ویره ولري؟
اغه 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 طالب چې د ډېر کم سنس څخه په ټوپک باندې مختصو او سیریا اوس فکر وکړي چې د جنگ وګټي او په کابل کې د نظام وي، او بیا دغه ته د خپل صفوف څخه ایستکه او د دې کوم داسې میکانیزم نو سیر چې هغه کنټرول کړي چې بیا دې برته وسله وانخي. زه فکر کوم دا د جنگ شدت په معنا ده. نو طالبان یعنی په هر اړخ کې چې وګوري مشکلات ډېر زیات لري، او دوی د دې توانایي زه په دې کې نه وینم. یقین سره ته وایم چې دوی دا حالات مدیریت او کنټرول کړای شي. یعنی کرپشن په دې کې شته، فساد په دې کې شته، مالی نور ډول فسادونه دي. یعنی اکثره طالبان په دې فکر باندې راغلي، په شمول کوي چارواکي چې بس فکر کوي چې اوس د دوی نوبت دی چې امریکا به کومکونه کوي او دوی به خپل جیبونه ډکوي. یعنی دا د هغه پخواني فاسد نظامونو سره هېڅ فرق نه لري. ځینې فاسد چارواکي په تېرو نظامونو کې هم ډېر وو، نو د هغې سره هېڅ فرق نه پیدا کېږي. زه فکر کوم افغانستان یو غني هېواد دی. د دې څخه، د دې منابعو څخه څنګه په صحیح معنا استفاده کول او په ضمن کې د امنیت په تامین کې چې ډېر زیات مهم دی، دغه دواړه خو باندې بالخصوص زیات توجه کول زه فکر کوم د هر نظام کامیابی راز کېدلی شي په افغانستان کې. زه چې تر اوسه پورې ګورم طالبان متاسفانه په دې باندې توانېدلي چونکې د دې ظرفیت نه لري. یعنی کله چې تاسې د نړۍ د یو هیواد 50% نفوس اول چې شوز دی هغه دغه څخه جامع څخه تاسو یو نو نادیده ګڼئ، دا هغه چې کوم استعدادونه لري یا کوم ظرفیت لري دا هغه څخه تاسو مثلا استفاده نه شئ کولای د جامع څخه لري کوي. دوم دا دی چې هغه افراد چې یعنی د طالبانو لوړ لوړ پور چارواکو په شمول وزیران وایي چې په دا شل کاله کې چې چا تعلیم کړی وي دا هغه څخه خیر نشته، یعنې دا مونږ چې موږ استفاده نه ځنی کوو. نو کله چې دومره یو لوی قشر د جامع تاسو د نظر څخه غورځوي هغوی ته په خپل دولت او په خپل دولتاري کې ځای نه ورکوي، دا په دې معنی نه چې تاسو یو قوي اراده نه لرئ چې د ملک لپاره خدمت وکړي او د خلکو لپاره
خدمت وکړي. لوی خبرتیا وروسته د اقتصادي برخې ترازو چې څنګه کېدلی چې افغانان له دغه اقتصادي ستونزې نه چې ورسره مخامخ دي او د ژمی په درشل کې ورسره مخامخ دي راووځي.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای شئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
وړاندې په خبرونه کې د اوریدونکو نظر د سره شریکو. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ودیر صاحب د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد، حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکي، او محمد داود مایار د اقتصادي چارو کارپو. مایار صاحب تاسو ته مشرح خلاص شوم. مایار صاحب اوس په خبرونه کې را سره ملګری شو. ستاسو په باور مایار صاحب د اقتصادي ستونزو مخه څنګه نیول کېدای شي؟ طالبان ته تاسو څه وړاندیز لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. افغانستان ټول مظلوم او کړیدلی ولس ته بار بار سلامونه وایم. والله جل جلاله اجرونه ورکړي د کوم مشکلات چې دوی تیر کړل. محترم وروره، دغه د ټولو محترمین حاضرینو نه د افغانستان د ټولو سیاسیونو نه دا یو خواهش لرم چې دوی په دغه قضایاو کې باید سیاسي برخورد ونکړي. قضایا او که زکه افغانستان و دیر اساس حالت که ترسی دلی دوی سره باید منطقی برخورد وشي. اوس د وضعیت دست روان ده چه هر سو پوش که چه خپل سلیقه یا پا دی حالت که از اون دن کسان چه افغانستان که ما تخوره لیده او غوی دیده دو پاره چه خپل اقده و واسی سلیقهی برخورد دی مسائل سرکی. یه تاسو ده سوال پا ارتباط ده باید وایم چه دغه کوم مشکلات چې افغانستان کې حاکم شول، کچیر دا د دې تصویر نه وګورو، یعنی د یو جهانی تصویر نه وګورو، د اقتصاد دی بوده اوس مقاله چې مونږ په کوم قطار کې وو د ابتدا نه صرف نظر د
مایرسه خاطر بنو زو چې دلایل تر شو. تاسو څه وړاندیز لري طالبان ته څه باید وکړي؟
خب په دې خو شک نشه دی چې دا مسائل خو واضح دي. طالبان د دو اپشن سره مخامخ دي. یو دوی خپل کوم ارزښونه چي دي، چې هغه کوم برداشتونه چې دوی د قران او سنت نه لري دغه مطابق دوی مبارزه کړي شل کاله، او همدغه روحیه چې دا چې دوی تر استفاده پورې مخ ته تلل چې د خپل اساکر مجاهدونو ته ورکوله پندې باور ته د ارزښونو باید دوی د دې مطابق یعنی دوی مجبور دي چې دلته افغانستان داخلي او خارجي مسائل مطرح کړي، یعنی د تصامیم کې دوی ته ځای ورکړي. د بل طرف نه کچیر نړیوال وګورو هغوی ځان ته ارزښونه یا خپل ارزښ په چوکات کې کوم منافع لري هغه تحمیل کوي. اوس طالبان د دو آپشن منځ کې پاتې دي. په دې کې شک نشته چې نړۍ سره رابطه دا یو اصل ده. د دې لپاره چې موږ په دغه نړۍ کې د جغرافي په تفصیل ته ژوند وکړو دا ضرور ده. د رابطه د بل طرف نه دغه شل کلن مبارزه کې چې دوی د خپل مجاهدونو ته کوم ارزښونه تعریف کړي و دلته یو تضاد راځي. د ما په نظر د دغه تضاد د دغه دوه آپشنو منځ کې کوم تعامل چې راځي، کوم نږدېوالی چې راځي، دغه باندې که دغه مسله که شر طالبان مدیریت کړي انشاءالله دا مسله به حل شي.
مننه مایار صاحب. جنې وړي مسل وړ موضوعات دي چې ممکن په هغه کې هم خلکو ته اقتصادي ګټه ورسي. په دې ترڅ کې میراغا د لشکرګاه په باباجي سیمه کې د هلمند په لاسټری بمځکه د انارو یو باغ لري. دی وایي چې سش کال حاصلات شدي د نظر اخلو. مایر صاحب بیا تاسو سره ځم.
کل په دغه ځای کې دي چې زموږ انار ډیر شاته رااله په خاطر دغه چې لارې بندې دي او پاکستان ته رسیدګی نشي کولای. اوس نو دا د مزدوران مدرولي دي بیچارهګان درې څلور ورځې کېږي د انار چې دلته پاتې شي درې څلور ورځې په بارډر کې ولاړې. نو موږ ډېر مشکلات جوړ کړي دي چې لارې لاسې خو موږ ډېره غټه وه. باغ کې به اوس پنځه کسه دي. د سبا او بل سبا څخه بارا لس دولس کسه انشاءالله په کار باندې شروع.
معیار صاحب، طالبان له پاکستان سره ښه روابط هم لري، ولې دغه رقم واړه موضوعات حل کولی نه شي؟
محترم، زه په دې باور نه یم. زه فکر کوم چې دغه مسله ولې د سیاسيږي چې ګویا طالبان د پاکستان سره روابط ښه دي. زه په دې باور نه یم. په نړیوال اړیکو کې یو مسلې ته هغه منافع وایي چې منافع مشترک ورته وایي. دغه منافع دي چې کله در حالت داسې راځي چې دوه هیواد مشترک کندا مخ ته وړي، د یو د بل همکاري نه ممکن نه ده. دا منافع هغه وخت چې امریکا افغانستان کې دا منافع ته یو اندازې پر مشترک خو طالبان او د طالبانی حکومت دی د پاکستان او د افغانستان منافع مشترک نه دي. دا منافع متضاد. پاکستان هغه کار کوي چې دغه نظام چې طالبان پکې اندوس حاکم چې غوړي مخ ته ویسي دغه نظام هغه ولې کې تداوم پیدا نه کوي. د لپاره به د مقامات په نامه څوک تعمیل کوي، د داعش په نامه تعمیل کوي. دا مسله به بار بار مطرح کړي.
که چیرته همداسې وي طالبان ولې په پاکستان انتقاد نه کوي؟
خو دغه ډیپلوماسي یا نړیوال مسایل چې دي د ځان ته اخلاق لري، د ځان ته ادبیات لري. دا مسائل یعنی که چیرې مطرح کیږي په ډیپلوماسي انداز کې په دې کې مطرح کیږي. خو یو مسله د غرور د چې د پښتنې د ځواب په پاتې نشي د نړۍ د کوم څه ستونه چې دي ټول، یعنی د اقتصادي اجتماعي فرهنګي د ټول څه ستونه د بالا راوته. حتی حقوقي مسائل د نړۍ هغه ډیپلوماسي شله یا سیاست شله د بالا راوته. تر څو چې مثلا په نړۍ کې یا په منطقه کې د افغانستان په ارتباط در سیاسی مسائل په مجموع کې حل نشي، اقتصادي مسائل باید اغل اندي.
مننه په همدې برخه کې د استاد صافي نظر اخلم. صافي صاحب، تاسو څه فکر کوئ دغه واړه مسائل که چیرته لکه د لارې پرانستل طالبان حل نکړي، فکر نه کوئ چې په داخل کې به دغه د بزګرانو د باغدارانو د دغو له مخالفت سره مخامخ شي یو رقم خوابدي سره؟
او داسې ښکاري چې زه چې ورته ګورم چې طالبان خو ښه روابط او نیک روابط د پاکستان سره خصوصا غواړي، او همدا اوس هم په همدې وړو مسایلو او مشکلاتو د تورخم د بندېدو، کله د چمن د بندېدو او ضرر رسول میوادارو تاقدارو سبزیجاتو د یقینو د افغانستان ته دا داسې نوي اختراعات د پاکستاني مامورینو اخوا ته د ډیورن لاین نه دي چې په دې باندې حتی دوی هغه مشر عمران خان هم پرې باندې انتقاد وکړو چې دا لازمه نه ده چې دا ډول رویه د افغانانو سره وشي. مګر هلته داسې حلقې دي چې دوی د وخت نه په استفادې سره غواړي چې فشار راولي پر طالبانو باندې په مختلفو سیاسي موضوعاتو کې، ځکه اقتصادي موضوعاتو کې خلکو ته راپاڅوي. هغه هم د همدې لارې نه چې لارې بندې کوو مشکلات خلکه د خلکو دپاره. طالبان ډېر لږ وخت کېږي چې قدرت ته رسېدلي دي. هغه وخت چې دوی سمې لارې اختیار کړي چې په رسمیت وپېژندل شي د جهان د خوا، بیا به دا پالیتیکانې خپلې په جدي توګه په سمه توګه او په پوره برابرۍ سره د ګاونډیو او نورو هیوادو سره پرمخ بیایي او باید پرمخ بوځي.
مننه. اوریدونکو ته مخه کوو، د ټلیفون شمیرې مو دی 00420221120501. شمیره تکراروم 00420221120501. او بل شمیره مو ده 00420221120501. دا شمیره هم تکراروم 00420221120501. ازادي په پوکي پروګرام دی. دا پروګرام موضوع مو دا ده چې د افغانستان داسې حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، اقتصادي ستونزې څرنګه حل کولی شي. یو اوریدونکی راسره دی، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې اوسئ.
زه سلام محمد، تاسې درنو مېلمنو ته د زړه له کومې نه سلامونه وایم. اول له طالبانو نه خلک ولې دا غواړي چې د ښځو حقوق ورکوي یا د بشر حقوق دې ورکړي؟ نو تاسې اول داسې خپله قضاوت وکړئ مشرانو چې طالبان تو سپوره په یو میاشت کې موږ یو ناب نه جوړیږي. دوی تو سپوره په رسمیت باندې ولې دا خلک مظاهرې نه کوي؟ داسې نه جګیږي ووایي چې نړیوالې ټولنې د موږ امریکایانو پیسې ولې ستنې کړي دي؟ هغه پیسې د طالبانو نه دي، هغه د موږ د خوارو د غریب دي، هغه د هغه چا دي چې امریکایانو بمباري پرې کړې ده، وژلي دي، کورونه بې ځایه کړي، هغه د هغو پیسې دي. اما نن ګورې خلکو مشرانو سپینګیرو باید چې موږ تاسې ټول یو مظاهره په مقابل د نړیوالې ټولنې وکړو چې موږ ورته وایو چې ولې تاسې موږ په رسمیت نه پېژنې. کامل کرزی هم پېژنده چې ښه دوست هم و، اشرف غني هم پېژنده چې ښه دوست هم و، دا هم د تاسې دوستان دي. موږ دا نه وایو چې نه دي، اما موږ وایو چې ولې د موږ خوارو غریبو بسکینو کندو وړندو باندې ولې ظلمونه کوي نړیواله ټولنه؟ ولې مخ نه وراړي ملامتو کسانو ته؟
بل اوریدون کې ته به مخه کو ازاري چپوک پروګرام دی، تاسو پلان کې اسمر باندې وکي. بله مهرباني وکي.
سلام علیکم ورو.
وعلیکم السلام.
میلمنو ته سلام او ټول اوریدون کو ته سلام. احمد همدرد در سره پاړی کا کې اندل اغمان نه.
مهرباني.
دما پښتنه دما خدا نظر دا کنه چې د طالبان او کار حکومت سي حکومت لاس کی دا یو چانس یو تلای چانس دار وخت نه کنه، باید دوی دا حالات هم کنټرول کی او اقتصاد هر څه کنټرول کی. او پاتو سو د پاکستان دوباره کې نه دغه نظر دا چې پاکستان یوازې د احمد کرزی او د ډاکټر نجیب او د غنی دښمن نه وو، نیتر برون اول دا دی افغانستان دخمنان دی، دا پاکستان نخپلی دی او طول دی افغانان و سیاست مداران نا دما دغه هیله دا سی پا پاکستان دی دی دو تا کوئی دی بار نکی پا دی دی سی دی سرا یا وعده و کی اغا وعده سرچپا عملی که اغای اغا پراسته امنا عملی که بلکل دی اغای سرچپا که ورطوی سی گت اگر ترسون نگوز دا دی مطمئن سی سی تاوان ور ترسون.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوم، مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ. د سکایپ لاري یو اوریدونکو ته سره ده، مهرباني
وکړئ. سلام علیکم شیبر صاحب.
وعلیکم مهرباني، خبر یو
محترم تاسو سلامونه د ازادي رادیو ټولو محترم کارکونکو اوریدونکو ته ملمنو ته. زه فهیم نورانی نابینا در سره په لیکم د لغمان څخه. تاسو وګورئ د نړۍ ټول هیوادونه د نړۍ ټول ملتونه د حق لري چې په خپل خوښه ځان ته یو نظام وټاکي، او هغه د هغوی خوښه ده چې هر قسم قوانین هم ځان ته جوړوي. نو زما د نړیوال نه غوښتنه همدغه ده چې افغانان د په خپله پرېږدي چې دغه د څلوېښت کلونه بعد یو ځل بیا یو ښه نظام یو ښه امنیت هیواد ته راغلی ده، نو افغانان د پرېږدي چې پخپله پخپل خوښه ځان ته قوانین جوړ کړي. د افغانستان د اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه همدغه ده چې له خپلو اهدافو څخه له خپلو هغه کوم اولیا ګټو څخه چې دوی ټاکلي دي هغوی څخه تیر نه شي. نړیوال د پرېږدي چې هر څه کوي هغوی دې کوي. دا خو معلومه خبره ده چې کفر او مسلمان سره جوړیږي نه، دلته خبره د کفر او د اسلام ده. کنه اوس مهال طالبان نړیوالو ته څه تاوان رسولی چې په دوی باندې بندیزونه لګولي یا خصوصا امریکا پیسې بندې کړي دي؟ هغوی د موږ د ښځو د نجونو غم نه مړنې دي. هغوی خپل اهداف غواړي او غواړي طالبان نه چې دلته د هغوی اهداف عملي کړي. نو طالبان نه غوښتنه همدغه کوم لکه څرنګه چې په خپل دریځ ولاړ دي همداسې دی ودرېږي. ډېره مننه.
مننه. یو بل اوریدونکی هم راخلو، اصلي سپوکي پروګرام دی، تاسو پلان کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شیبر صاحب السلام علیکم. شیبر صاحب محترم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
کشمیر خان زرمالوال اند خبر پښتونخوا هری پرنه امریکا نیولې. سلامونه ونی کې هیل درو والو ملمنو ته او اوریدونکو ته تاسو ته وړاندې کوم.
مهرباني.
دما ولن د پښتون له محترم استاد صافی صاحب څخه دا هغه باید دما په دې پښتون باندې نظر ورکړي. نور خو امریکا او غربیان خو څه کوي؟ هغه خو معلومه ده چې د جنگ پر دګر کې هم د طالبانو نن ماچ خوړلې ده، ښه پخه ماچ خوړلې، په دې شک نشته. آیا دغه اسلامي هیوادونه بیا په زمین کې دغه ګاونډي هیوادونه چې دي افغانستان، آیا دا په رسمیت پېژندلو کې تر اوسه پورې ولې غلي پاتې دي؟ دغه یو پوښتنه مې د محترم استاد صافی صاحب څخه ده.
مننه. مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. ملمنو ته ورڅو استاد صاحب د روسیخ پوښتنه کې تاسو ځواب کړئ، مهرباني.
ډېر ښه. محترم کشمیر خان ته باید داسې ووایم چې هغه اسلامي هیوادونه چې دوی پر رسمیت پیژندلو د اوسنی نظام د افغانستان کې په شمول د گاونډیانو زمونږ د افغانستان ولې پر رسمیت نه پیژني، نو موږ باید له ګوته کذیر شو، نو د اصلي غربي هیوادونه یا امریکایي هیوادونه دا هیوادونه ټول وبخوري او د دوی خپل منافع چې په ګټه یې نه وي، نو شاید د غربیانو نه بتر عمل پرته ترسره کی د طالبانو د حکومت مقابل کې. نو دا طالبانو نظام ته لازمه ده چې اول خپل حساب کتاب ټول خبرې د خدو خو گاونډیتوب د آینده اړیکو د خپل گاونډیانو سره او اسلامي وادو سره غدو کی غد پیو کی چې اسلامي وادو کانفرنس راټول کی چې خپل مشکلات ته وایم چې غربي نړۍ او اروپایي او امریکایي هم واوري چې دوی باید په کومه لار موږ سره رفتار اختیار کړي، خو چون اتحاد په اسلام اسلامي وادو کې هم نشته، هر یو په خپل لارو روان دي، نو ځکه تر اوسه پورې هغوی هم غږ نه دی اوچت کړی، او کله د اروپا سترګو ته ګوري کله د امریکا سترګو ته ګوري.
مننه مایار صاحب، تاسو د دې اوریدونکو خبرې واورېدي، یو ویل چې په پاکستان اعتبار په کار نه دی، او بل ویل چې ولې موږ په رسمیت نه پیژني، او نابینا وویل چې طالبان په خپل دریز ودری شي. څه فکر کوي چې د طالبانو لپاره په کار دي چې خپل دریز یو څه تبدیل کړي چې مرستې را جلب کړي او نړیوالې په رسمیت وپیژني، او کنه طالبان په خپل اوسني دریز کلک ودری شي ځکه چې د نابینا په وینا جګړه دوی ګټلې؟
شیبر صاحب، لومړی ورور چې رسمیت مسله یاد کله چې نړیوال باید افغانستان په رسمیت وپیژني، د پاره باید تظاهرات او دا مسله لاره شي. دې نظر ډېر نیک او ډېر منطقي سیاسي نظر یې ده. مسله داسې ده که چېرې نړیوال غواړي چې په دې رسمیت مسله کې مطرح کړي او په طالبان فشار راولي، دوی په بیراهه روان دي. طالبان باندې فشار نه راځي، دغه فشار په ملت باندې راځي، ځکه دغه طالبان په دشلو کالو کې دوی دغه غړي اوس موږ تاسو عملاً ګورو چې دوی داسې تعلیم شوي دي چې دوی باندې اصلا تاثیرات دا نه لري. دوی یو موټرسایکل یوه کمپله لري په دې کې دوی ګزاره کېږي، د دوی د ټول معاش کوارم کې یو نیم زر روپۍ دی، په دې باندې دوی ښه ګزاره کوي. یعنی که چېرې دوی شل کاله افغانستان تحریم کې وساتي، طالبان په دې کې متضرر نه دي، هغوی مقاومت لري. او دغه بل ورور چې د قوانینو د تفاوت مسله مطرح کړه، دم ډېره منطقي خبره ده، ځکه هر جغرافیه حتی هر زمان او مکان قوانین دلته تغییر خوري. په قوانینو کې چې تعدیل مسله مطرح کیږي، زنده لپاره د زمان مطابق دا تغییر خوري. یو نسل نشي کولی چې د بل نسل پاک تصمیم ونیسي، ځکه دلته تعدیل حق راځي، یعنی دا تفاوت هم راځي. اوس مثلا کچېره موږ اروپایي هغه کوم قوانین چې دوی غواړي موږ باندې په افغانستان باندې تحمیل کړي، چې دوی غواړي د ښځو حقوق او دا مسائل مطرح کړي، حقوق بشر خو باید ثانوي سیاست ده، اصلا اهداف یې نور دي. یو په منطقه کې وګورو، دوی د همشمول مسله مطرح کوي، یعنی دلته ټول سیاسي مسائل مطرح کیږي. خو کچېره نړیوال ارزښونو تفاوتونو ته وګورو، اوس مثلا د حیا مسله کچېره موږ مطرح کړو، آیا په افغانستان یا په اسلامي هواد کې د ایمان یو شعبه ده؟ حال دا چې په غرب کې حیا چې ده، دا یو تکلیف ده.
مایا څه فکر نه کوي چې جزئیات ته دوی تر اوسه پورې نه دي ورخلي؟ دا نړیواله ټولنه چې کومې غوښتنې لري، مثلا د مکتبونو خبره کوي، فکر نه کوي ډیره ساده خبره ده چې په درو ولایتونو کې نجونې مکتب ته ځي په نورو کې ولې ولاړې نه شي؟ یعنی هدي عقل فکر نه کوي چې دغه بهانه چې ځینې کسانې لري چې دغه دغه تاسو حال کې په نړۍ کې ډېر هیوادونه د نورو د ګټو د جذب له خاطره ډېر ستر سرګامونه اخلي، دا خو یو ډېر وړ ګام دی چې په درو ولایتونو کې د تطبیق وړ دی، نو په یو دېرش نورو کې ولې د تطبیق وړ نه دی او ژر ولې نه دی؟ یعنی ډېره وړه مسله نه ده ستاسو په پام؟
بلکل شي، بس همدا مسله ده، مسله وړه ده خو تطبیق یې زمانګیر دی. د مثال په ډول موږ په کوم حالت کې وو؟ ګوره په افغانستان کې مکتبونه د جنکیانو مکتبونه صفر و بند وو. زه وایم چې دغه نړۍ ولې د عامه افکارو ته فریب ورکوي، ولې واقعتونه نه
وایي؟ په دې برخه کې به د اعظمي صاحب نظر واخلم. یعنی که چېرته افغانان، اعظمي صاحب، که چېرته افغانان لکه د مایر صاحب چې وایي چې نړیوال سم کار نه کوي، طالبان هم دا خبره کوي، نړیوال وایي چې طالبان سم نه دي، ترمنځ به د افغانانو څه حال وي او د دې ژبې په درشل کې؟ اعظمي صاحب،
شبل صاحب، تر ټولو مهمه ماته دا ده چې هغه ولس چې په افغانستان کې کړیږي، د هغې اواز او حقیقي تصویر بدون د کوم بیری بدون د کوم سیاسي غرض څخه وویل چې زه فکر کوم دا یو نوه رسالت دی د هر چا چې کله دی یو مایک کورته برابرېږي په مایک خبرې کوي باید دا رسالت موږ په صحیح شکل باندې مخته یوسو، نه یې سیاسي کړو، نه یې احساساتي برخورد ورسره وکړو او نه هم مسله قوي برخورد ورسره وکړو. زه فکر کوم دا تر ټولو مهمه ده. زه دا هم پوهېږم چې ځینې افغانان به واقعا په طالبانو تر رژیم لاندې چې ژوند کوي هغوی د دې حق نه لري چې خپل آواز پورته کړي. یعنی په دې کې شک نشته که څوک غواړي مثالونه دغه کې زه ورته وایم چې په سلهاو په لسګونه کسان فقط د یو فیسبوک پوسټ چې په طالبانو باندې انتقاد کړی هغوی نیول شوي دي او طالبان ته خپل بندیخانې پورې وړي. نو زه دا درک کولی شم چې ځینې خلک به حقیقتونو څخه سترګې پټوي، مګر دا سترګې پټول زه فکر کوم د هغه ملت او هغه غریب افغان سره چې واقعا باید اوازې پورته شي د هغوی سره خیانت دی. راځو دې ته نړیوال ټولنه دا یو بیل بحث دی چې څوک په رسمیت نه پېژني، که مصول په ملل متحد کې دي سیټ تر کې کښېنه در کوي په رسمیت نه پېژني که نه پېژني، ستا نظام هلته کنوینشنونه دي هلته معاهدات دي چې هغه که کوم هېواد یې نه مني نو ملل متحد باید هغوی ته په رسمیت ونه پېژني. که چیرې واقعا زه بیا هم وایم واقعا موږ په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې آیا حقوق بشري حقوق دغه سوي دي نقص سوي دي که نه، آیا طالبان په خپلو وعدو باندې ولاړ دي که نه دي. دا یو جلا بحث دی. په هر برخه کې چې ولاړ شو دقیقو جزئیات ته هم ولاړ شو طالب ګرم دی په دې کې شک نشته، او تر څو پورې چې دوی هغه پر هغه وعدو باندې او یا هغه څه چې د یو نظام څخه، یعنی دلته یو فرق باید موږ ډېر واضح وګورو. یو ډله ده چې جنګیږي بې بندوباره ده، جنګ کوي، تیاری باملې کوي، دا کولی دا یو بیل بحث دی. هغه یو ډله و طالب اوس چې راځي دی د ځان په افغانستان کې یو حاکم نظام دعوه کوي، دا بالکل جلا بحث دی. په حیث د یو نظام او د سرویس ډلوري یا د خدماتو ارزه ډېر جلا بحث دی.
د استاد صفی نظر به په دې برخه کې واخلم. استاد تاسو څه فکر کوئ چې یو توازن په کار نه دی دا د طالبانو د اوسني دریځ تر څو چې د نړیوالو مرستې را جلب کړي؟
دا صحیح ده، توازن باید ایجاد شي، مګر خبره دا ده چې طالبان هم که ډېر ورته ځیر شو چې ولې دا کار کوي. او دا ستاسې خبره چې ساده خبره ده، نجونې مکتب نه مه باسه، مه پرېږده چې کور کې پاتې شي یا غیر حاضره وایم. او دا چې کورونا ستانه کړي وو اوس کورونا نشته، ابتدایي مکتب پرېږدي، دا نور هم پرېږده. هر وخت چې د قوانین او طرزالعملونه خپل تکمیل کړ، بیا هغه ورته اعلان کړه چې هغه هغوی تعقیب کړي په خپل تحصیلاتو کې او تعلیماتو کې تر آینده پورې. مګر شاید د طالبانو دا فشار د نجونو په حقوقو، د ښځو په حقوقو او یو ځینې نور واړه مسایل چې په دې دننه دي، دا هم تحریک انگیز دي د غربیانو په مقابل کې. دوی غواړي چې دې وسایلو نه او طریقو نه هم د یو فشار په وسیله په انټرنیشنل کمیونټي بینالمللي ټولنې باندې استفاده وکړي تر څو دوی ومني چې دوی به هم هغه حقوقو سره مساویانه ومني.
مننه استاد صاحب. له یوې خبرتیا وروسته بیا هم همدې مسئلې ته راځو چې دغه توازن څه رقم په افغانستان کې ساتل کېدای شي تر څو افغانان د ژمي په درشل کې له لوږې سره مخامخ نه شي او ژمی څه آسانه پې تیر شي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ څپه 12:19 په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د خبرونې میلمانه مودي ودیر صاپی د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد، محمد داود مایار د اقتصادي چارو کارپو، حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکې. مایار صاحب، ستاسو په باور څه فکر کوي چې ځینې ګامونه باید طالبان شاته وانخلي؟ مثلا د نجونو د مکتب چې ما مخکې دا خبره یاده کړه چې دا ساده خبره ده، طالبانو کولی شوی چې ووایي د کورونا د وبا له خاطره مکتبونه تر دې مودې پورې بندي، تر هغه وخته پورې به دوی دا کوم شرایط شوی دغه به ورته را آماده کړي وو، تر هغه وخته پورې به دوی که په نصاب کې تغییر راولي هغه به راوستی وو، او نړیوالې ټولنې ته به هم دغه شیان د قناعت وړ ګرځېدلي وو. دغه یو سیاست د بهانه. څه فکر کوي؟
بالکل شیبر سے ما مخکې د مسلې ښه یاد کړه وخت نه پدې اړه وضاحت ورکما چې موږ په کوم حالت کې وو، یعنی طالبان ته کوم نظام تسلیم شو، هدف د تعلیمي نه سیستم نه ده، آیا کوم فعال تعلیمي سیستم یا د جنکانو په برخه کې وایو که ساده مثال وایو، آیا دغه کوم مکاتب د جنکانو مربوط چې دي د فعال او جنکانو مکتب روان وو د طالبانو ته؟
ما یو څه دلته سوال ده، آیا په کندوز او جوزجان او بلخ کې فعال وو؟
همدغه مسلې ته زه غواړم راشم،
هلته سم وو نو نورو ولایتونو کې ولې سم نه دی؟
همدغه مسلې ته زه غواړم راځم که چېرې تاسو ماته دوه دقیقې اجازه راکړئ دا مسله حل کړي. مکتبونه بند وو، یعنی طالبان د بند مکتبونو د فعالولو هغه شروع کړل، دغه کوم فعالیت سیستم، یعنی داسې نه وو چې مکتبونه فعال وو طالبانو یو فیصدي کچه دوی راکته کړه، مکتبونه بند وو، طالبان راغلل یو سیستم ورته جوړ کړو، طبیعي دلته یو تحول راغلی، طبیعي ده چې د تحول وو او تحول تغیرات راځي دلته تشکیلاتو کې ساختار کې او د شرعي نگانه طالبانو په نظر د جنکیانو د مکتبونو په فعالولو کې هیڅ نوع کلتوري، فرهنګي، اجتماعي، حتی دینی مسله مشکل پدې کې نشته. د ټول نه مهمه مسله دین است چې اقتصادي مسله ده، پدې کې اقتصادي مشکل هم نشته، ځکه نړیوال دې ته چمتو دي چې دا بخش پدې په اندازه تمویل کی چې خود کفایت بالکل، یعنی پدې حق لا چې استثنا دې اداري مسله نه چې پدې شک نشته چې طالبان په قندوز کې، بدخشان کې، مزار کې دا مکتبونه فعال کړي، یعنی دا کړه چې طالبان وخصه مونږ ولې د سوای طالبان مکتبونه بند کړل. طالبان خود د ما واضح دلیل ویلې د ورونه هم دی اوري اوریدین کې ماوري، یعنی د تم د سند چې موږ په افکار باندې ځخپل غوړم لوب او کمزه طالبم دی مزه افغان ما ځم غوړم وفای خوای ما کنه زه اقدام نه درم ما د خپل مات اقدام نه اخلم ځکه زه یو افغان ما ښه اوس د خلک دی وایي چې آیا طالبانو فعال مکاتب بند کړل؟ کبن مکاتب فعال کړل
ما یار تاسو بیا هم جواب تر نه خلی، جواب دغه و چې ولی باید طالبان دا سیاست خپل نکړي چې د نړیوالو ذهنیت بدل کړي، سیاست خو هم ده
بالکل نړیوال هم دې ته ګوري، یعنی او یا کی سره په دوه میاشتو کې طالبان د حکومت دوه میاشتو کم یا زیات وشو، په دوه میاشتو کې دی تعلیمي سیستم دی ذکر بس دا ټول فعال کو د جنکانو بس کې تقریبا سیستمونه ورته فعال کړل، تشکیته بیا کې صدا مخته تللی دي، اجازه ورکړئ چې په یو میاشت نورو کې د دې سره نور مکمل شي.
مننه.
طالبان خره ور دي په تعلیمي بود کې.
بله، په دې برخه کې به د اعظمي صاحب نظر واخلو. اعظمي صاحب تاسو څه فکر کوئ چې په تعلیمي برخه کې طالبان څنګه روان دي؟
ګورئ، د ملت په پسترو کې باید خاورې ونه پاشل سي. زه نه د پخواني نظام په داشل کال کې په نظام کې ما کار نه کړی دی، هر چاته معلومه ده. زه یو آزاد تینک ټانک یو ما یو سیاسي چې تحقیق مکول هغه غیر سیاسي. آیا طالبان په تعلیمي دغه کې نظام یې صحیح روان دی؟ کوم دی چې تعلیمي نظام لري اصلا؟ بل باس دا دی چې آیا طالبان مکتبونه نه دي بند کړي او دا مکتبونه بند وو دی په فالوولو کې وخت ضرورت لري؟ د کابل پونتون نور پونتونونه په ولایتونو کې غټ لیسې رینجون د پاره دا ټول فعال وي، او دا داسې نه دی چې طالب د کوم بل ستونزه ولري د سیاسي اړخ نه علاوه چې دوی وایي نشي کولای. بلډینګ ستا د مکتب د انجونو د مکتب او هغه فعال وه د طالبان د راتګ نه مخکې، معلمان یې اماده دي چې که ماش ورم نه کولای شي دوی خپل تدریس ته ادامه ورکړي. یعنی د افغانستان یو اکثریت ځوان کشر نن د تعلیم څخه بے برخه پاتې او یو 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 نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی، او د دې پړه کله کې سبا وي د طالبانو باندې ده. طالبان دا وایي چې د شپږم صنف پر مکتب انجونو ته اجازه سته، آیا دغه مکتبونه دوی د کومه خلاص دي؟ دغه 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 د انجونو مکتبونه تو سازان د کومه کوي؟ دا مسله نه ده چې بند مکتبونه دوی ته پاتې شوي دي په میراث ته پاتې شوي دي، کوشش کوي او ډېر زحمت باید وباسي چې بیرته هغه فعال کړي. هغه مکتبونه که چیرې په افغانستان کې په لیرو پرتو سیمو کې بند وو، هغه یوازې د طالبان د تهدید د وجې څخه بند وو. کوم نور تشکیلاتي ستونزې نه درلودله، ماشونو استادان واخیستله، په تدریس کې کوم بل تخنیکي ستونزه نه وه. زه دا وایم چې د طالبان لپاره که دوی وغواړي چې بیرته the education sector birta faal ki o pasi mana da ki da wazi yo siyasi faisala da chi yo farman o ki chi injun maktabuna khlas pontuna khlas a
mana
a o yo bal mauzur dera muhim da da wazi da gharb puri matrai shobar sab lutfan da da gharb gustana na da chi wazi gharbian wai chi injun yular chi da da qananu gustana da 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 har fard yani katas da da masilin usara da mutalimin usara injun سر باس وکید دی د والدین سر باس وکید په دې خوشاله چې خپل اولادونه بیرته واسطي دا د غرب غشتنه ده د افغانانو غشتنه ده
دا مننه آزادی راډیو مننه مننه زم چې آزادی راډیو په تیرو دوه میاشتو کې ګڼ راپورونه خبره کړې دي او د افغانانو اوازونه دي پکې چې هغه وایي چې غواړو چې خپل انجن مکتب ته واسطه و او انجن هم دا ویلې دي چې مکتبونو ته ځو تیرونه مولا کندوز او روانونه مولا بلخ راپور درلود انجن په وینا چې ډېر خوشاله چې طالبانو اجازه ورکړی ده چې شونځیو ته راړل شي. د نړۍ شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جی شل له افغانستان سره تازه د څه باندې 1 میلیارد یورو بشري مرستې ژمنه کړې ده او تر دې مخکې 13 میاشتې په جنوا کې د ملګرو ملتو په کوربتوب په یوه کنفرانس کې له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د بشري مرستې ژمنه شوې ده. د دې مرستو په اړه د پانتون د استاد عزت الله پیژان نظر لرو، بیا معیار صاحب تاسو سره ځم.
دغه اصلا مالی مرسته موږ نه سو ورته ویلی، دا بشر دوستانه مرستې دي چې هغه د ملت او د ملت ترمنځ ترسره کیږي، او تر ټولو مهمه دا ده چې دا مرستې نقدي نه وي، دا جنسي او لوجستیکي مرستې وي، مثلا د خوړو مواد وي، کالي وي، مثلا خیمې وي، او نور مثلا د ترانسپورت په برخه کې داسې د سنتیاو د رامنځته کول په برخه کې مواد وي او د هغو سره مرسته وي.
مایر صاحب، د داسې نورو مرستو د جذب لپاره طالبان باید څه وکړي؟
شبه صاحب، که چیرې دغه د مرستې مسله په خپل پروسیجر او په خپله طریقه مخ ته لاړ شي، دا موږ ته ګټه رسولی شي یو اندازه. خو که چیرې دا سلیقې د هېواد د طرفه د دونر یا تمویل کوونکي طرفه مصرفي وي، بیا دا ډېره مؤثره نه وي. دا څو دلایل لري. یو دلیل دا چې کله دغه تعمیل کننده یو د خپله لاس په کار شي، د دوی ډېره فیصدي دوی په معاشاتو په دې مسئله کې بېرته ګرځي، مغش واته دلته تاثیرات ډېر کم وي. او د بل طرفه دغه اولویتونه چې دي، دا دوی خپل انتخابه وي. د مثال په ډول موږ به مکتب ته ضرورت لرو، دوی به موږ ته غنم راکوي. د نظره دا ډېر مفید نه دي، او اصلا د سیاسي نظره دغه بشری یا مثلا د کوم عاطفي شعارونه د حقوق بشر او حقوق د ښځو او قودا مثال شکل مطرح کیږي، نه کوم د ما نظر کده کې ډېر زیات منفي دي، که څنګه دي کې دغه سیاسي او دغه استخباراتي او د کیسونه زیات وي. ما په نظر ته دې باندې کاغه وي چې تاکید وشي چې د مرجع طرفه چې کشیر مثلا زراعت باشي، چې وزارت زراعت پیدا مسائل انتقال شي، د غیر طریقه د پلان مطابق تزي شي. دا مثلا
معیار صاحب، یو څوک چې خیرات ورکوي، نو خو طبیعي خبره ده چې خپل ګټې به په نظر کې نیسي. البته دا مرستې د ملګرو ملتونو لخوا وي، او یا برخه هم د جیشل هیوادونو، هغه یو هیواد نه دی چې خپل ګټې په نظر کې ونیسي. فرضاً په کې برازیل هم شته چې له افغانستان سره هیڅ ارتباط نه لري. استاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د خبرونه ورو ورو راټولو چې ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې دغه څرنګه اوسنی نظام په افغانستان کې روان دی، د بهبود په خواځو او کنه خدای مکړه افغانان بل ستونزو سره نور هم مخامخ شي؟
زه فکر کوم چې کله چې د هغه ورځې نه چې د طالبانو رژیم د اوسنی کابل کې اعلان وکړ چې مونږ د قانون د فیلان لپاره همغه د ظاهر شاه قانون د تطبیقوي، هغه موادونه بغیر چې هغه د اسلام او شریعت ضد نه وي، نو په هغه قانون کې ګورو خصوصا په داخلي وضع کې هیڅ شی هم د اسلام سره په تضاد کې نه دي، او د دوی نه باید وغوښتل شي چې هماغه تطبیق زمینه مساعد کې او موږ ته راوښيي، او دا که تطبیق کې مثلا هغه کې انتخابات شته، هغه کې د ښځو د نرو تعلیم و تربیې عالي تحصیلاتو پورې حق شته، د کار حق شته، تفکیک د قوا پکې شته، عدالت تامینېدل پکې شته، صرف خارجي بخش کې نړیوال تړونونه دي چې شاید هغو باندې دوی مساوات د ښځې هنر او بدهب آزادي دغه موارد کې یو څه اختلاف ولري نور خو دوی کولای شي چې دوی هغه پیسې باندې نشي برخورد نړیوال ټولنې سره سم شي چې په رسمیت وپېژندل شي لکه څنګه چې د دوی خارجه وزیر په دوحه کې ورسره وویل چې موږ سره موږ ته د دښمن په سترګه مه ګورئ بلکې موږ ته د همکار په سترګو د همکارۍ لارې نه مخکې راشي زور لارې نه مخکې مه راځي دا باید دواړو خواوو په ګټه وي او دوی زه چې وینم پخواني طالبان نه دي دی او تغییر هم کړی او شاید نور هم دا سم حکومت جوړوي اوس خو سرپرست دی په کې به نور هم نرم شي او خپل پالیسي هم که وضعیت ورسره سم شي دوی هم سمعي او په نر بابا رواني خپل مسایل به حل کړي خصوصا اقتصادي چې اقتصادي متخصصین دوی نه دي اما نورو متخصصینو د افغاني ته دننه وي که بیرون او نړیوال وي که افغانان ضرورت لري خو مرستې به د دوی د نظر لاندې افغانانو ته د خارجي تقسیمېږي ولې چې په خارجیانو کې هم د کرزي د وخت نه مفسد عناصر پیدا شوي چې انجیوګانو لارو نه او نورو لارو نه خپلې ګټې هم کوي د غوانه غدو د افغان ملت ته نه سپاري.
ډېره مننه استاد صاحب چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. حکمت اعظمی له تاسو څخه مننه کوم او محمد داود مایار له تاسو سره څخه هم چې په دې خپرونه کې مو ګډون راسره وکړ. تر بلې خپرونې مو خدای مل.